مهروي.
السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین څلور بجې شوې دي. زه انیس اجمل با په دې روانه خبرونه کې ستاسو قربانی يم او مجید بابر بدرته خبرونه وړاندې کوي. په روانه خبرونه کې به واره د نوي وزیر اعظم د ټاکنې لپاره 500 غړو د نامزدګۍ کاغذونه په کمی سمده کې جمع کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي د درغلي خدمتونو لپاره به ګامونه پورته کوي. دغه سي د کورم ایجنسی دوه قبیلو واپس خپل کورونو ته تک شروع کړی دی. د نه علاوه نور ریپورټونه هم په روانه خبرونه کې لرو او 19 پروګرام د سندرو امیل به هم واره. خو د ټولو وړاندې بعد د سات تازه خبرونه نوورو چې مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشي ډومبه د مشال د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د نشوي توکو ضد عدالت انټي نارکوټکس کورټ د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د پیپلز ګوند د نومول شوي امیدوار مخدوم شهابالدین او د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دوی موسی ګیلانی د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ جاري کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د دغه هیواد پارلماني غړو او نړیوالو ادارو غږ کړی دی چې په دغه هیواد کې د اداري فساد د خاتمې لپاره د خپلې هڅې نورې زیاتې کړي. چارواکي وایي د افغانستان په خوست ولایت کې د ناټو په کانوای تر سره شوي پرونی ځان مرګي برید کې د مړو شمېره 15 ته رسیدلې ده. او ستاسو مشال خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د نشئی توکو ضد عدالت انټي نارکوټکس کورټ د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د پیپلز ګوند د نومول شوي امیدوار مخدوم شهابالدین او د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی موسی ګیلانی د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي وارنټ په پنډای کې د جج شفقت الله عدالت جاری کړی دی. په مخدوم شهابالدین تور دی چې هغه او موسی ګیلانی د رایج مقدار نه زیات یو داسې دوایی د بهر هیواد نه پاکستان ته درآمد کړی وه چې په نشئی توکو کې کارول کیږي. مخدوم شهابالدین د سپریم کورټ لخوا د یوسف رضا ګیلانی د نااهله کېدو وروسته د پیپلز ګوند یو مهم امیدوار وو. د وزیر اعظم ټاکنه به سباله کیږي. پیپلز ګوند د دې چوکۍ لپاره درې امیدواران مخدوم شهابالدین، قمر زمان کایرا او راجا پرویز اشرف نومولي دي. د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د حزب اختلاف لوی ګوند مسلم لیگ نواز سردار مهتاب عباسی او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم کاغذونه جمع کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د دغه هیواد په پارلماني غړو نړیوالو ادارو غږ کړی دی چې په دغه هیواد کې د اداري فساد د خاتمې لپاره د خپلې هڅې نورې زیاتې کړي. نن پارلمان ته په خپله وینا کې ولسمشر کرزی وویل چې هغه هم د اداري فساد پر ضد کار کوي، خو د هغه په وینا په حکومت کې هر چاله پکار دی چې په ګډه د رشوت او کمیشنونو اخیستو پر ضد کار وکړي.
فساد اوس ته رسېدلې په دې خلکو، غصب د خلکو د جایداد، غصب د دولت د جایداد، مردم ازاري د خلکو د کورو، د نفس کونیه، دا ټول د افغانستان د ملت دردونه دي. او دا هغه دردونه دي چې زموږ وظیفه ده د افغانستان د دولت چې دوا کړي، چې ملهمي او چې اصلاح. او کوم دا دردونه دوا کړ، افغانستان به مستقل وي او مترقب وي. کوم نه کړ دوا، ژوند به مو په عذاب وي.
حامد کرزی د درغلو او اداري فساد د خاتمې لپاره په امریکا غږ کړی دی چې هغه غیر دولتي ادارو له دې ټیکې نه ورکوي چې حکومتي چارواکي یې چلوي. چارواکي وایي د افغانستان په خوست ولایت کې د ناټو په کانوای تر سره شوي پرونی ځان مرګي برید کې د مړو شمېره 15 ته رسېدلې ده چې پکې د امنیتي ځواکونو تر څنګه ولسي وګړي هم شامل دي او له 150 زیات پکې زخمي شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارتخانه ویلي په دې 14 کې د ناټو درې کارکونکي او د هغوی یو افغان ترجمان هم وژل شوی دی. د راپورونو تر مخه وژل شوي پوځیان امریکایان دي. د ځان مرګي په اړه هم متضاد خبرونه مخې ته راځي چې آیا دغه برید کوونکی په موټر سایکل سپور وو او که په ګاډي کې وو. هلته د افغانستان په جنوبي برخه کې پولیس وایي د لوګر ولایت په مرکز پول عالم کې د سړک د غاړې خښ کړې شوې بم د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ عام وګړي وژل شوي چې په یو ټریکټر کې روان وو. په غزا کې فلسطینی وسلوال وایي چې دوی هغه ډزبندي د عملي کولو لپاره تیار دي چې د مصر په منځګړتوب ترسره شوې وه. دا اعلان په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د تیر پیر دوره دې راهیسې په غزا باندې د اسرایلي هوایي بریدونو له امله 8 فلسطینیان وژلی شول او دې سره سره د فلسطین لخوا د مارټرو او راکټي بریدونو په ځوابي کاروایه کې په اسرایل کې په لسګونو اسرایلي وګړي جوبل شوي هم دي. په تېرو څو میاشتو کې دا د دواړو خواو ترمنځ تر ټولو پرتشدده شخړه ده. د اسلامي تنظیم حماس سره تړاو لرونکي وسلواله ډله وای چې د اسرائیل سره رزبندۍ ته تیار ده که هغوی په غزه تیرې بند کړي. دغه وسلوال ډله چې القسام بریګیډ نومیږي وای چې نورې وسلوالې ډلې به هم دغه رزبندۍ ومني. اسرائیل تر دا مهال نه رد کړی او نه یې منلې ده چې آیا د رزبندۍ کومه معامله شتون لري او که نه. د مصر انتخاباتي کمیشن په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د کامیاب امیدوار د نوم اعلان کول ځنډولې دي. د تېرې اونۍ په ضمني انتخاباتو کې برخه اخیستونکو دواړو امیدوارانو د اخوان المسلمین محمد مرسي او د پخواني ولسمشر حسن مبارک د دورې وزیر اعظم احمد شفیق په دغو ټاکنو کې د کامیابۍ دعوی کړې دي. تمه څرګندېده چې نن به وروستۍ نتیجې اعلان شي. خو دغه هیواد انتخاباتي کمیشن وایي چې دوی غواړي په دغو ټاکنو کې د درغلۍ د سلګونو تورونو ته کتنه وکړي. د قاهرې په تحریر سکوئر کې د اخوان المسلمین پلویان راغونډ شوي دي او احتجاج کوي چې که احمد شفیق ولسمشر وټاکل شو نو دا به د حسنی مبارک د دورې تسلسل وي. ټاکل شوی ده چې نن به د انډونیشیا یو عدالت د 2002 کال بالی برید کې د مشکوک یو اهم ملزم خلاف فیصله وروي. په عمر پاتک باندې د دغه خبر ګرامرګي بریدونو لپاره د بارودو رایو ځای کولو تور دی. په دې پېښه کې څه باندې 200 کسان وژل شوي وو. پاتک منلی چې د بارود رایو ځای کولو کې معمولي کردار ترسره کړی خو دعوه کوي چې هغه د دې برید خلاف و. د دې مقدمه کې عمر پاتک ته زیات نه زیات د مرګ سزا کېدلی شي. خو د مقدمې پر مهال په دې پېښه د پاتک ته پیمانه کېدلو له وجې سرکاري وکیلان غواړي چې دغه سزا یې په عمر قید کې بدله کړي. د بالی په نایټ کلب او بار د حملو په جرم کې انډونیشیا په 2008 کال کې د هغه درې کسانو ته د مرګ سزا ورکړې وه چې دغه بریدونو کې یې بنیادي کردار ترسره کړی و. وروستۍ خبر دا چې نن به د اوسلو په یو عدالت کې د ګڼ شمېر خلکو د قاتل اندرس بیرنګ بریویک د مقدمې په هکله اختتامي دلایل اورېدل کېږي. نوموړي په خپله د دغه وجنو اعتراف کړی. د نوموړي د اعتراف نه لس هفتې پس وخت راغلی چې سرکاري وکیلان فیصله وکړي چې آیا د دوی په نظر بریویک لیونی دی او که نه. د مشال د خبرونو پای
خبرونم د مجید بابر نواردل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې اولستلې شي. روانه خبرونه کې بوره د پاکستان د نشې توکو ضد عدالت د وزیر اعظم د چوکې لپاره د نومول شوی امیدوار مخدوم شهاب الدین د نیولو وارنټ جاری کړي. بلخوا د نوي وزیر اعظم د ټاکنې لپاره 500 غړو د نامزدګۍ کاغذونه په قومي اسمبلی کې جمع کړي.
پاکستان پیپلز پارٹی میجورٹی پارٹی دا او هغه ته د حق دی د پاکستان پیپلز پارٹی کو چیئر پرسن سره نو دا اختیار مونږه غیلا ورکړه.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی درغلی د هیواد تر ټولو لوی ستونزه ده. په دې لړ کې به ګامونه پورته کوي.
حکومت دا دردونه دوا کړه افغانستان به مستقل وي او مترقب وي. کوم نکړه دوا ژوند به مو آزاد وي.
د پوځي عملیاتو له وجې بے کوره شوو د کرمې جنسي دوو قبیلو مندوخیل او مستوخیلو خپل کورونو ته واپس تک پیل کړي. په روانه خپرونه کې بعد د نورو ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د سندرو امیل به هم وره مشال ویډیو سره اوسه. او وسو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. په پاکستان کې د نشې توکو ضد عدالت انټي نارکوټکس کوډ د وزیر اعظم د چوکې لپاره د پیپلز ګوند د نومول شوی امیدوار مخدوم شهاب الدین د نیولو قابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وای وارنټ با پینډه کې د جج شفقت الله جاری کړی دی. مخدوم شهاب الدین د سپریم کورټ لخوا د یوسف رضا ګیلانی د نااهله کېدو وروسته د پیپلز ګوند یو مهم امیدوار دی. تفصیل د احمد الله نه اورو.
د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د پینډي انټي نارکاټکس فورس کوډ د مخدوم شهاب الدین په افيډرين کیس کې د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی. نن په عدالت کې د کیس اوریدنې دوران انټي نارکاټکس فورس اي ان اف تفتیشي ټیم عدالت ته وویل چې مخدوم شهاب الدین د بیان لپاره نه دی حاضر شوی، لہذا عدالت د هغوی د گرفتاری وارنټ جاری کړی. د کم وروستو چې انټي نارکاټکس فورس کوډ جج شفقت الله د مخدوم شهاب الدین ناقابل ضمانت د گرفتاری وارنټ جاری کړل. یاد دی چې مخدوم مرحوم شعب الدین نن په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم چوکۍ لپاره خپل کاغذات جمع کړل. د قومي اسمبلی د ودانۍ نه بهر چې کله مطبوعاتو د مخدوم شعب الدین نه د هغوی په ضد جاری شوي وارنټ په حق له وپوښتل، نو نوموړی جواب د علامه اقبال د شعر په یوې مصره کې ورکړو.
یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے.
ایفیڈرین کیس کے مخدوم شعب الدین سره سره عدالت د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی زوی موسی گیلانی د گرفتاری وارنٹ هم جاری کړی دی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان د نوی وزیر اعظم د ټاکنې لپاره ټولو 15 غړو د نامزد کې کاغذونه په قومي اسمبلی کې جمع کړي دي چې پکې درې د پیپلز ګوند، یو د جمعیت علماء اسلام فی ډلې او یو د مسلم لیگ نون ډلې غړي دي. نور تفصیل د سراج زهیر نه اورو.
د ایوان صدر اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د نوی وزیر اعظم د ټاکنې لپاره د پاکستان پیپلز پارټي درې غړو خپل د نامزدګۍ کاغذونه قومي اسمبلی کې جمع کړي دي چې پکې مخدوم شهاب الدین، راجا پرویز اشرف او قمر زمان کایراز شامل دي. دغه رنګ د مسلم لیگ نون او فاټا د ځینو غړو لخوا سردار مهتاب عباسی او د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا مولانا فضل الرحمن خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړه. بل طرف ته د قبایلی سیمو د قومي اسمبلی د غړو یو ډله دریز لري چې حکومت دوی په اعتماد کې ندی اغستی. کله چې دې لړکی مشال ریډیو د فاټانا د قومي اسمبلی غړي جواد حسین نو پختل، نو هغه وویل چې د دوی پارلماني مشر په باقاعده توګه د پیپلز پارټي په غونډو کې ګډون کوي. د وویل چې د فاټانا د یو څو ممبرانو یو ډله داسې شته چې هغوی د پیپلز پارټي مرسته نه کوي. د زیاته کړه
پارٹی وفاق کے ٹولنا لویو پارٹی نے وہ سر زکم کینڈیڈیٹ تھی تقریباً 124 سے 126 پل کینڈیڈیٹ تھی نور سپولیشن پارٹنر تھی اتا اس تدام پر در اس فاٹا تو پارٹی پل جان تا حیثیت نہ لدی غن نوا کا یو دوادرے مو وڑم سمو نو وجودم بیام وزیر اعظم کوم پکلے دے کا جوڑا ولی شی جڑی گی غن نوا مو کوم پارلیمانی لیڈر دے جی منیر جی
دا جواد حسین د دې خبرې پترس کې چې کله مشال ریډیو د فاټانا د قومي اسمبلی د غړو دویم ډلې د مشر حمید الله جان افریدی سره د رابطې کولو کوشش وکړو، نو رابطه ورسره ونه شوه. د عوامي نیشنل پارټي د نوي وزیر اعظم په ټاکنه څه دریځ دی؟ کله چې مشال ریډیو د عوامي نیشنل ګوند قومي اسمبلی ممبرې بشرا گوهر نه پوښتل، نو هغې وویل
دا میجورٹی پاکستان پیپلز پارٹی میجورٹی پارٹی دا او هغه ته د حق دی د پاکستان پیپلز پارٹی کو چیئرپرسن سره نو دا اختیار مونږه غیله ورک چې تاسو خپل پارٹی کی کنسنسس جوړ کړئ او کسان نومینیټ کړئ. نو نن چې دا نومینیشن شوې ده دا د پاکستان پیپلز پارٹی دواړه کسان چې کوم کینډیډیټ دی او کاورینګ کینډیډیټ دواړه د پاکستان پیپلز پارٹی.
سبا د جمعې په ورځ ماخام 9:30 بجې د قومي اسمبلی غونډه کې د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د اسمبلی غړي خپل رائے ورکوي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج زهیر رپورٹ تاسو ورې دوست په پدې لړکی او بل رپورٹ ورو. پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن، هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان، د سپریم کورٹ پاغي فیصله اندېښنه خودلې چې تر مخه یې پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ل خپل څوکې څخه ګوښه کړې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
پاکستان کې د انساني حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی چارواکو د ستره محکمې په هغه پریکړه اندېښنه خوده لیدا چې تر مخه یې سید یوسف رضا گیلانی د وزیر اعظم د پاره نه اهل ګرځول شوې ده. د یاد شوی سازمان مشر زهره یوسف ویلي چې په پاکستان کې تل د جمهوریت په وړاندې خندونه جوړ شوی او جمهوریت روایت تل د پښو لاندې شوی دی. زهرا یوسف وای زمنګ اندېښنه په همدې خبره ده چې دلته زیاتره وخت جمهوری نظام ته زیان رسول کیږي او په دې توګه یاد نظام خپل ټاکلې مودې پوره کولو ته نه پریښودل کیږي. د پاکستان په څیر هیواد کې چرته چې جمهوریت وارد مخه کمزورې ده، د سترې محکمې دا ډول پریکړې چې ټاکلې وزیر اعظم کور ته ولیږي د افسوس وړ خبره ده. د یاد کمیشن د سین څنګ مشر امرنات متولال بیاوای د محکمو لخوا دا ډول پریکړې د جمهوریت د راتلونکو لپاره زیانمنې او د بحران سبب ګرځي او هغه ځکه چې پاکستان څو څو کرد د پوځي واکمنانو د ورلیدلې ده او په داسې ملک کې دا ډول فیصله او حکومت ته دا ډول مشورې ورکول پکاروي چې لعمل یې جمهوریت نظام پیاوړی شي.
قربانیوں کے بعد اگر جمہوریت کا
کوئی ډیرو قربانی ورکول ورستو که څه هم مونږ ته څه ناڅه جمهوریت نظام په لاس راغلی وو هغه ته ود ورکول زموږ فرض بو خو مونږ داسې ونه کړی شو د سترې محکمې یا د پریکړه د جمهوریت لپاره لوی گزار دی او ښکاري چې هغه کړی چې مخکې به یې په بله بڼه جمهوریت ختمو اوس یې په بدل شکل د جمهوریت مرۍ خفه کول شروع کړی دی د امرنات په خبره که څه هم د سترې محکمې یا د پریکړه د قانون له دایرې څخه بهر نه ده خو د هغه په وینا د لویو عدالتونو لومړی فرض دا جوړیږي چې حقایقو ته په کتو سره پریکړې وکړي ځکه چې دا پریکړه به د اوسني حکومت په راتلونکي هم جور اغیز ولري د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف په وینا د جمهوریت لپاره په اوسني یو ډول نازک پړاو کې باید سیاسي ګوندونه د جور سیاسي سوچ او بصیرت څخه کار واخلي او د جمهوریت په وړاندې د ممکنه رامنځته کیدونکو خنډونو مخه ونیسي د پارلمان ټول ګوندونه غوړي که هغه په حکومت کې دي او که اپوزیشن کې اوس باید داسې یو سوچ خپل کړي چې خپلې سیاسي ګټې شاته کړي او د ملک او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره یو موټی شي او دا د دې وخت تقاضا هم ده د میرمن یوسف په خبره جمهوری حکومت د ولس په ګټه کې وي او په کار ده چې د محکمو ترڅنګ ټولې ادارې باید د جمهوریت د ودې لپاره خپل صلاحیتونه په کار راولي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې د حکومت او نړیوالې ټولنې ناکامي منلې ده نن په ولسی جرګه کې د حکومت پارلیمان او عدلیې شریکې غونډې ته د وینا پر وخت حامد کرزی په نړیوالو ټولنې په تیره بیا پر امریکا غږ وکړ چې په دې هیواد کې د ټیکې لوړو پړو چارواکو او د هغو خپلوانو ته نه ورکوي نور تفصیل له کابله حمیده عثمان راکوي
افغان ولسمشر حامد کرزی د فساد پر ضد مبارزې او د ښه حکومتداری لپاره د دولت د درې ګونو قواوو ترمنځ په همکارۍ ټینګار وکړ حامد کرزی په خپلې وینا کې په افغانستان کې د اداري فساد شتون د اندېښنې وړ وباله او ویل چې پس له دې به له مصلحت پرته جدي ګامونه پورته کړي
فساد اوج ته رسېدلی په خلکو غصب د خلکو د جایداد غصب د دولت د جایداد مردم ازاري د خلکو د کورو د نمسؤلیت دا ټول د افغانستان د ملت دردونه دي او دا هغه دردونه دي چې زموږ وظیفه ده د افغانستان د دولت چې دوای کړي چې ملهم کړي او چې اصلاح او کوم دا دردونه دوا کړه افغانستان به مستقل وي او مترقب وي کوم نه کړه دوا ژوند به مو په عذاب وي
دا غونډه د افغان ولسمشر لخوا رابلل شوې وه چې پکې د کابینې وزیران د قضایع قوې مسؤلین او د ملي شورا د دواړو مجلسونو غړي حاضر وه ولسمشر کرزی په هیواد کې ځینو نورو ستونزو ته اشاره وکړه او په تیرو لسو کلونو کې د دولت یو شمېر کړنې ستونزمنې او ناکامې وبللې حامد کرزی په ځانګړي ډول د امنیت په ټینګښت کې افغان دولت او نړیواله ټولنه دواړه ناکامه وبلل جمهور رئیس ویل چې په حکومت کې د فساد د مخنیوي لپاره ګامونه هم پورته کړي او په نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه په امریکایي غږ وکړ چې په دې لار کې د دوی سره همکاري وکړي او قراردادونه د دولتي چارواکو او د هغوی خپلوانو ته نه ورکوي
از خارجی ها آرزو داریم از امریکا و دیگه کشورها که قراردادای
بهرنیانو هیله لرو ل امریکا او ل نورو هیوادونو څخه چې خپل ساختمانی بیا رغنیز او سوداګریز قراردادونه افغان لوړپوړو مقامات او د هغوی خپلوانو ته مو ورکوي ل تلورو کلونو راهیسې مو دوی ته ویلي چې دا کار مکوي ځکه چې دا کار په افغان اداره کې د فساد لامل کیږي هغه مامور چې امریکایي او نورو خارجیانو څخه قرارداد اخلي هغه په خپل جمهور رئیس باندې واز نه ده هغه خپل پولیسو او خپل شورا ته ژمن نه ده د هغه امر یو بل چیرې دی چې موږ څخه ډیر ځواکمن دی
همدار از جمهور اسلام د کې څخه مغوښتل چې د افغانستان بانک مشر چې امریکې ته تښتېدلی بیرته د افغان دولت ته وسپاري ټاکل شوې وه چې د ولسي جرګې لخوا جوړه شوې یوه کمیټه به هم خپل 15 مادي وړاندیزونه جمهور رئیس ته وړاندې کړي چې د دغه مجلس د پسرلنۍ رخصتۍ له امله وړاندې نه شوه د ولسي جرګې غړي وایي چې د جمهور رئیس له څرګندونو ملاتړ کوي خو په دې شرط چې دغه ژمنې عملي شي د ولسي جرګې د کونړ استازی مولوي شهزاده شاهد هم دې ټکي ته په اشاره وایي
ما په نظر خبرې خو دا د مخکینم په کار یو وسم په خپل ځای اهمیت لري مګر دا چې د خلکو سره تشویش شې ده هغه دا ده چې څرنګه به رئیس په دې لند وخت کې دا مسائل ټول را جمع کیو دی به وتوانیږي چې دې مشکلاتو نه ځان وباسي
کتام چې ولسمشر په دې برخه کې ملي شورا څخه د راتلونکو دوو کلونو د اقداماتو لپاره د ملاتړ غوښتنه وکړه خو یو شمېر کتونکو وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په هیواد کې دولتي فساد دومره ژورې ریښې غلولي چې وستلې ناشونې بدیخي
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي پاکستانی چارواکي وایي چې یو الجیریایي نژاد برطانوي وګړي یې نیولې ده. دغه کس په جرمني کې میشت القاعده هغه ډلې سره تړاو لري چې په 11 ستمبر 2001 کې په امریکا بریدونه کړي وو. د دې مقالې غټ کې د ملیحا امیرزاده نه اورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي پاکستان وایي یو فرانسوي وګړي گرفتار کړی دی چې په هامبورګ کې میشت القاعده یوې ډلې سره تړاو لري. دغه ډلې په 11 ستمبر په امریکا بریدونه کړي وو. ورځپاڼه د یو پاکستانی امنیتي چارواکي د خلیلي کې د استخباراتي ادارې کارکوونکو د نامن میسیخ په نامه یو الجیریایي نژاد فرانسوي د پاکستان او ایران ترمنځ د پولي خوا او شاسي میسخه نیولې دي. خدای اونه ویل چې دا چاپه کله وهل شوه. د جرمني د عدالتونو ریکارډ ښایي د 11 ستمبر برید د پلان سره تړاو لرلو په ترڅ کې د تقریبا 40 کلن میسیخ په اړه له کلونو راهیسې تحقیق روانو، که څه هم پر هغه کوم جرم ثابت شوی نه و. ورځپاڼه د یو جرمن چارواکي د خلیلي کې میسیخ په 11 ستمبر د الوتکې له یو تختونکي محمد عطا نیستې ملګری دی او د جرمن پولیس چارواکو د خلی زیاتوي چې دی په هامبورګ کې میشت یوې ډلې د روحاني مشر محمد الفزازي چې د غبریدونه کړي وو زوم یې دی. خو جرمن چارواکو د ثبوتونو د نشوالي له امله د میزیخ پر ضد مقدمه نشوه چلولی. د دغه چارواکو په خبره د په پاکستان ته هم تګ راتګ کولو. وال سټریټ جرنل زیاتوي بیا په 2010 کال کې دوه جرمن وګړي د یادې ډلې سره د تړاو لرلو په تور په پاکستان او افغانستان کې ونیول شو. هغوی امریکایي او جرمن تحقیقاتي پلټونکي په اروپایي هدفونو د بریدونو پلانونو نه خبر کړي وو چې تحقیقاتي ریکارډ ښایي هغوی د خپلې ډلې په اړه هم معلومات ورکړي چې پکې د میزیخ نوم شامل وو. ورځپاڼه لیکي د دغه معلوماتو پر اساس امریکا په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په 2010 کال کې پر یو کور برید وکړ چې د استخباراتي چارواکو په خبره د ډلې ځینې کسان پکې موجود وو. په دغه برید کې 8 کسان وژل شوي وو. هغه وخت د جرمني چارواکو ویلي وو چې په نښه شو کې میزیخ هم شامل وو چې په 2009 کال کې د پوځي تربیت لپاره پاکستان ته تللی وو. ورځپاڼه لیکي پاکستاني امنیتي چارواکي د میزیخ د نیونې په اړه لږ معلومات ورکړي دي. د ده په خبره میزیخ د القاعده ډلې او بل مهم مشر یونس الموریتاني نږدې ملګری هم دی چې تېر کال په بلوچستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې سره د ګډې کاروایۍ پر مهال نیول شوی وو. موریتاني پاکستاني چارواکو ته ویلي وو چې میزیخ ایران ته تللی دی چې هغه هلته نه به افریقا ته ځي. دا گرفتاری په داسې وخت مخې ته راځي چې امریکایي چارواکي دعوه کوي پاکستان د ترهګریزې جګړې په لړ کې ډېر څه نه کوي، خو پاکستانی چارواکي دغه دعوی ردوي او په وروستیو کې د القاعده ډلې یو شمېر نیول شوو مشرانو ته اشاره کوي.
سر وزیر وړاندې په شمالي وزیرستان کې یوې وسلوالې ډلې د پولیو په کمپین بندیز لګولی دی او په دې لړ کې په پولیو کارکوونکي کامې او نړیوالو ادارو ډېر سخت غبرګون ښودلی دی. نور تفصیل په دې اړه غلام غوث را کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم په سیکرټریټ کې د پولیو د مخنیوي د څنګ مشري بیگم شهناز وزیر علي د حافظ ګلبادر له اړخه په شمالي وزیرستان کې د پولیو په کمپینونو د بندیز لګولو په اړه ډیر سخت خپګان څرګند کړی دی او د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ته په دې لړ کې یو خط لیکلی دی او د خیبر پښتونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر نه یې غوښتنه کړې ده چې په دې لړ کې د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ته هدایت ورکړي چې د حافظ ګلبادر د وسلواري ډلې سره په دې لړ کې مذاکرات وکړي او دا ستونزه هوار کړي. په دې لړ کې په پولیو کارکوونکو نورو نړیوالو او مدني ټولنو هم خپلې هڅې توندې کړې دي. د پولیو لپاره کارکوونکي د مدني ټولنې NRDF د قبایلي سیمو د مرکزي شورا چیرمین جلال الدین مشال ریډیو ته وویل چې ډرون بریدونه او د پولیو ناروغي جلا جلا ستونزې دي او په دې لړ کې به دوی د شمالي وزیرستان د عالمانو او مشرانو په ملاتړ د حافظ ګلبادر سره خبرې اترې کوي او دا ستونزه به هواروي.
په هر صورت د امریکې او د ډرون د زمنګ د بچیانو سره هیڅ تعلق نشته. چا وی چې یو انسان ژوند دی ته هغه ټول انسانیت ژوند دی، چا یو انسان مرته ټول انسانیت یې وځي. او دلته زمنګ بچیان چې دی په دې کې د پولیو نه کمریم زما بچی مري او یا شل کېږي، او که د ډرون نه مریم زما بچی شل کېږي او مري، نو دغه وجه نه مونږ د دې ملګري سره دا رابطې کوو د علماو فکرو هغه په دې شي باندې دغه کوو چې تاسو دا د پولیو مسله چې دا د ډرون سره مه دغه کوئ، بلکې دا د خپلې بچیانو د مستقبل دپاره مسئلہ.
په شمالي وزیرستان کې د پولیو د بندیز په لړ کې حافظ ګلبادر دا دریض هم خپل کړی دی چې د پولیو د کمپینونو د لارې د هغې په ضد جاسوسي هم کېدای شي. د حافظ ګلبادر د دې دریض په اړه مې چې کله په پېښور کې د سینیئر خبریال شمیم شاهد نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې او نورو وسلوالو ډلو غړي میشته دي او حافظ ګلبادر دوی ته د تحفظ ورکولو لپاره دا قسمه او نور یو شمیر ګامونه پورته کوي.
بالکل
د یادونې وړ ده چې د جولای په شلمه نیټه په ټول پاکستان کې د پولیو په ضد د څاڅکو ورکولو کمپین ترسره کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د پاکستان سپریم کورټ د کوهستان د 15 جنکو د وژنې کیس فیصله اورولې ده چې پکې ویل شوی چې جنکې ژوندې دي او په دغه اړه وړاندې کړې شوې رپورټ سره اختلاف نشي کېدی. د کوهستان په دې معاملې اورو د ریاض موسی خیل دا رپورټ.
د تیرې میاشتې اخیری اونۍ کې په انټرنیټ ته خپرې شوې کوهستان د یوې ویډیو وروستو داسې ګنګوسې منځته راغلې وې چې ګنې د جرګې په فیصله څلور زنانه او یوه د دغې زنانو بل رشته دار وژل شوې دي. په دغه ورځو کې مشال ریډیو سره د خبرو اترو دوران د کوهستان پولیسو مشر عبدالمجید افریدی د ویډیو پخلی کړو خو د جنکو د وژلو یا د جرګې په حق له تحقیقاتي ډله ټاکلې وه. په هغه وخت د وینا و
دا اوس زما مخه ته پروت دی لا ما دستخط نه دی کړی. دې رپورټ باندې ما خپل سټاف چې دی اعلان کړ ڈی ایس پی هغه ما لیږلی چې تاسو دا پخپله دا وګورئ چې دا کیسه څه ده او څه چې قانوني کاروایی هغه مو کوي او څه د خطرې والا خبره ده د دې کوئی کشنری میجر زمو کوي.
د دې وروستو ویډیو کې د ښکار شوي هلکانو درور افضل خان پیدا سپریم کورټ نوټس واغستو او د جنکو پته لګولو لپاره یک کمیشن کوهستان ته ولېږلو چا چې د جنکو سره ولیدل او سپریم کورټ کې خپل رپورټ جمع کړو. مشال ریډیو چې کله تازه صورتحال په حق له د کوهستان ډی پی او عبدالمجید افریدی سره د خبرو اترو کوشش وکړو نو هغوی په دفتر کې موجود نه وو. ولی د دغه سیمې ډی ایس پی ذوالفقار تنولی بیا مشال ریډیو ته وویل
افسران ته موقع پر بھی گئے انہوں نے رپورٹ بھی بنائی ہوگی ساری.
افسران خو موقع ته تللی وو او هغوی به خپل رپورٹ هم تیار کړی وی او هغه به سپریم کورٹ کې پیش کړی وی ترڅو چې زمنګ خبره ده زمنګ کار صرف دا کتل دي چې آیا جرګه شوې ده او کنه. من خپل رپورٹ اعلی افسرانو ته ورکړی دی او د هغې په بنیاد دوی نوره کاروایی کړی ده.
د شروع په ورځ مازیګر د سپریم کورټ دریتنی بینچ مشرې چیف جسټس افتخار محمد چودري کولا خپل مختصره فیصله کوي چې د کمیشن رپورٹ سره اختلاف نشي کېدی او د بیانونو نه ظاهریږي چې جنکه ژوند دی او که ضرورت پیښ شو نو دا کیس بیا هم راسپړدي شي. په داسې کیسونو کې د میډیا د کردار په حق لا چې کله مشال ریډیو د خبريال طاهر خان نه تپوس کو نو هغه وی چې موجوده وخت کې میډیا خپل کردار په سمته نه تر سره کوي. د ویناوا
صحافت هغه چې کوم نوم دی د خلکو په ذهن کې چې د صحافت دا ذمہواری ده چې هغه به خلکو ته تعلیم ورکړي هغه به خلکو ته یو صحیح خبر ورکړي حقیقت نه به خبرې او دغه رنګ هغه به تفریح ورکړي. نو که اوس دې څو میاشتو کې په بل خصوص موږ وګورو نو ډېر داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې هغه رسو صحیح نه دي ثابت شوی او هغه سره د صحافت هغه نوم ډېر زیات د خلکو په نظر کې ډېر زیات هغه ته زیان رسېدلی.
په کورم ایجنسی کې پوزیا پریشن په وجه د مندوخیل او مستوخیل کوم بې کوره شو خلکو واپس خپل کورونو ته تک شروع کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په کورم ایجنسی کې د فوزی اپریشن په وجه د بې کوره شو خلکو واپسی خپل کورونو ته شروع شوې ده. پولیټیکل انتظامیه وایي چې منځنی کورم ایجنسی په مسوزو سیمه کې د کامیابۍ وروسته مندوخیل او مستوخیل کوم خلکو ته د تلو اجازه ورکړې شو. په دې اړه انتظامی چارواکي تحصیلدار محمد عارف په خپلو خبرو کې مشال ریډیو ته وویل چې خپل مرزي سره واپسی کوونکو ته به حکومت له خوا درنه وخت ورکول کیږي.
دا بالکل تیار شوی دا چې د کومې علاقې ته دوی موږ استو د ګډ انتظامات کړی دي خوراک انتظامات په اورته کړی دي.
چارواکي وایي چې د دې میاشت شل منټې نه شروع شوی د بې کوره شو خلکو د واپسی عمل به تر دې میاشت اته ویشت منټې پورې جاري وي. د قدرتي آفتونو د چارو د نظم اداره فاټا ډیزاسټر مینجمنٹ اتارٹی تر مخه قریبا څلورویشت سوه خاندانونو کې دوه سوه خاندانونه په کامیابۍ سره خپلو علاقو ته ورسېدل. واضح دی چې په مسوزو سیمه کې د وسلوالو خلاف فوزي اپریشن تیر کال نومبر میاشت په شپاړسم منټې شروع شوی و. متاثرین وایي چې اکثره د دوی کورونه د جنګونو په وجه تباه شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې واپسي عمل سره د دوی کورونو د بیا جوړولو انتظام وکړي. یاد دوی چې جوادارې نه واخله اوت او بیا تو دو اوبو نه واخله تر ډوګره پورې سیمې د جنګونو په وجه متاثره شوې دي. موږ چې کله په دې اړه په سیمه کې د اف ډی ایم ای ادارې مشر چارواکي مجاهد علي سره خبرې وکړې نو مشال لوډیو ته وویل چې پر روان وخت کې حکومت د متاثرینو کورونو د بیا جوړولو اراده لري.
هغه ته به دا مو یو ان اختیار یو این سرو ٹیمز و ایف ڈی ایم ای لیڈ کولو ٹیم وال تا بتلے ہو اگوئے یو مختصر سروے ہو کلا اس مین وائل ایف ڈی ایم ای یو کمپلیٹ ٹیم جوڑ کلو نن سب آ ٹیم زی اچھا کور روان دے فور دا ٹائم بینگ اگتا مو اس خیمہ اور کوچ اگا التا پنو کی طرح طرح اس مو شیلٹر پروگرام التا شروع کوچ
ایف ڈی ایم ای تر مخاب کورم ایجنسی کے دفوزی اپریشن اور نور شخڑ پواجہ دبے کورا شو خندانون شمیرا قریباً اتت دیر زرا اور پنزہ سوادا پدے کے پنزہ زرا خندانون خپلو سیمو تا واپس شوی دی اور نور وہ سہم پا مختلف سیمو کے کڈوالے جون پتے راولو مجبور دی
دا مازیگر سلور نیمی بجی شوی دی دا مجید بابر نبلند خبرو نواورو
د پاکستان د سپریم کورٹ لخوا د دغه هیواد د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د ناهله کېدو نه پس د بل وزیر اعظم انتخاب به سبا له کمی سملای په غونډه کې کیږي. پنځه امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د دغه هیواد په پارلماني غړو نړیوالو ادارو غږ کړی دی چې په دغه هیواد کې د اداري فساد د خاتمې لپاره د خپلې هڅې نورې زیاتې کړي. چارواکي وایي د افغانستان په خوست ولایت کې د ناټو په کانوایه ترسره شوي پرونی ځان مرګي برید کې د مړو شمېره 15 ته رسېدلې ده. په غزا کې فلسطیني وسلوال وایي چې دوی هغه ډډبند منلو ته تیار دي چې د مصر په مینځ کړتوب ترسره شوی وه. د مصر انتخاباتي کمیشن په دغه هیواد کې د ولسمشرې په ټاکنو کې د کامیاب امیدوار د نوم اعلان کول کسرنډولې دي. ټاکل شوی ده چې نن به د انډونیشیا یو عدالت د 2002 کال بالی برید کې د مشکوک یو اهم ملزم خلاف فیصله وروي.
د مجید بابر نام د دې سات لاند خبرونه ووري د لوس په اسلام آباد کې د رابیا اکرم خان نوورو چې د پاکستانی ورسپانو د اداریو غټ او مهم ټکی سدي.
نن پاکستانی ورسپانو خپل سرخو کې بیرابیر خبرونه راخستی دي. د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز خپل سرخه کې لیکي چې د نوي وزیر اعظم ټاکنه به سبا کیږي. د غرنګدان هم خپل سرخه کې لیکي چې د نوي وزیر اعظم لټون روان دي. ایکسپریس ورسپانه د دې خبر په باب خپل سرخه کې لیکي چې پاکستان پیپلز پارټي مخدوم شهاب الدین د وزیر اعظم د چوکې لپاره نامزد کړی دی. او آج ورسپانه د نواز شریف ته خپل سرخه کې لیکي چې حکومت د ججانو سره د جګړو نتیجه ولیده. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د بلوچستان د بيدرک خلکو په اړه د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودھری اندېښنه څرګنده کړې ده چې دغه لړکی حکومت څخه خاص کردار نه ترسره کوي. بل طرف ته د بيدرک خلکو د کمیشن مشر جسټس جاوید اقبال ویلي وو چې د خلکو تختولو کې غیر ملکی ایجنسي ککړې دي. ادارې وایي چې تر څه حده دا خبر ده چې د دې پته ولګي ده چې د بيدرک خلکو شمیره په زرګونو کې نه بلکې سوونو کې ده. خو حکومت له پکار ده چې د بيدرک خلکو بازیابۍ سره سره د دوی د کور د اخراجاتو بندوبست وکړي او د باز بيدرک خلکو مړی ترلاسه کېدل ډېر د افسوس او اندېښنې خبره ده. ادارې وایي چې د حکومت به هیڅ داده چې د غیر ملکی ایجنسو د مخنیوي لړکې هیڅ هم کردار نه ترسره کوي. باید چې حکومت د ولس مالی حالت ښه کولو لپاره کوشش وکړي ځکه چې دغه ایجنسي غریب او لاچار خلک استعمالوي او که داسې وشو نو دې سره به حالات هم تر ډېر حده ښه شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې حکمران ډله پاکستان پیپلز پارټي وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د نااهلۍ په اړه د سپریم کورټ فیصله د تحفظاتو اظهار سره قبول کړې ده چې دوی له اړخه دا ډېر ښه اقدام اوچت کړی شوی دی او دې سره به جمهوریت او سیستم د خطرې نه لرې وي. ادارې لیکي چې صدر زرداری د سینټرل اگزیکټیو کمیټې د اجلاس نه د خطاب په موقع پارټي ټولو خلکو ته ویلي دي چې د صبر او تحمل مظاهره دې وکړي شي او ویل چې پیپلز پارټي د جمهوریت د استحکام لپاره ډېرې قربانۍ یعنی ورکړی دي. ادارې وایي چې مسلم لیگ نون که د انتخاباتو مطالبه کوي نو دا سخکاری چې دا یو سیاسي مطالبه ده. که دوی سنجیده وي نو د قومي اسمبلې استعفا او پنجاب حکومت د ختمولو مشوره به یې ورکړې وه. ادارې اخیره کې لیکي چې سیاسي جماعتونو له پکار دي چې داسې فیصلې وکړي چې ملک او قوم ته دې فایده ورسي. ورځپاڼه آج خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې د پشکال موسم کې د سیلاب د مخنیوي لپاره په هنګامي توګه منصوبه بندي شوې ده. تیره ورځ آفاتو د نظم صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای په دفتر کې د ایمرجنسی اپریشن سینټر افتتاح د وزیر اعظم په لاس شوې وه. ادارې مخکې لیکي چې تیر سیلاب له وجې په صوبه کې د دې خبرې غوښتنه وه چې د سیلاب د مخنیوي لپاره یو جدید د سیټلایټ نظام نصب کړی شي. ولې چې تیر سیلاب له وجې نه صرف خیبر پختونخوا بلکې نورې صوبې هم متاثره شوې وې.
حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنل او نیویارک ټایمز رسپانو په پاکستان کې د وزیر اعظم د نه اهله ګرځولو په اړه مقاله خپرې کړې دي. دغه رسپانو په وینا د عدالتي کودتا او د جمهوري حکومت پر ضد سازش وو. د دې مقالو مهم ټکی د ګلیاس ناورو.
وال سټریټ جرنل رسپانې د پاکستان عدالتي کودتا د عنوان لاندې مقاله خبره کړې. رسپان لیکي د پاکستان سپریم کورټ د تیرې نهې په ورځ یو بل سیاسي حکومت غیر طبي مرګ سره مخامخ کړو. د فوزي کودتا نه لږ ډرامایي انداز کې عدالتي کودتا شوي چې ښاغلی ګیلانی د عدالت لخوا د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د درغلیو مقدمې بیا پرانستلو حکم نو منلې. ورسپان لیکي د دې سیاسي بحران ذمہوار د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري دی چې یو ځل د فوزي جرنل پرویز مشرف مخې ته ودرېدلې وو او د اتل پشان سټایل شوی وو. ورسپان لیکي که دې ته تاسو وایي او کنه دا یو سازش دی او په دې کې هغه عناصر شامل دي چې د وزیر اعظم او ولسمشر زرداري پر ضد یې کارونه کول. دغه عناصرو د حکومت لپاره دا خبره ګرانه کړې وه چې په عادي توګه کار وکړي او د دې خاتمه هم په نظر نه راتلله. ورسپان لیکي داسې وګڼئ که چېرې نوی وزیر اعظم ته سپریم کورټ د ولسمشر زرداري پر ضد د درغلیو مقدمې بیا پرانستلو وای نو هغه به دا نه مني او د عدالت سپکاوی به کیږي. نو د دې بحران نه د راوتلو یوازنۍ لاره ټاکنې دي. ورسپان لیکي پاکستان داسې قسمه سیاسي حالات نشي زغملی ځکه چې د دغه هیواد معیشت خراب دی او ترهګرې ډلې ورځ په ورځ طاقت مومي. ورسپان لیکي په جمهوري ادارو د ولس اعتبار په ختم دوده او د متوسط طبقه نظریه هم له منځه روانه ده. ورسپان لیکي له دې وړاندې پاکستان د ناکامه هیواد اټکل غلط ثابت کړی وو خو اوس یو ځل بیا غیر جمهوري ګام پورته کړی شوی او را روان ورځو کې به قسمت معلوم شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې هم د پاکستان وزیر اعظم د نااهله ګرځولو وروستی حال په مقاله کې راخستې او لیکي د سپریم کورټ فیصله د دریو کالو د هغو هڅو نتیجه ده چې دغه ادارې ته زیات تقویت ورکړی شوی وو. جسټس چودري دې فیصلې سره سیاسي لوبې ته ژور پرېوتې دي. د دې فیصلې له کبله په هغوی د یوې ډلې حمایت کولو، انتقام اخستو او د سزا ورکولو نیوکې کیږي. ورسپانې کې د جسټس چودري د فیصلې رښتینی هدف ولسمشر آصف علي زرداري وو. دا دواړه د 2009 کال راهیسې له یو بل سره په تضاد کې دي چې کله ښاغلي زرداري د جسټس چودري بیا بحالولو مخالفت کړی وو. د هغې مودې راهیسې د دواړو په عدالت کې د پردې شاته په جګړه کې بوختو او دا خبره هم ډیره څرګنده ده چې د وزیر اعظم نا اهله کول هم په دې خبره شوي چې د ولسمشر پر ضد یې د درغلو مقدمې نه به پرانستې. ورسپانې کې د تیرې نهې ورځې فیصله د ولسمشر د اختیاراتو لپاره ښکاره ننګونه یا چیلنج دی. د بشري حقوقو یو کارکوونکی اسما جانګیر دا یو غلی شان کوتتا بلي. د ورسپانې په وینا د دې فیصلې اثرات به د ټاکل شوې نیټې په ټاکنو وي چې کېدای شي رامخ کې کړل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس به 19 پروګرام د سندرو امیل وورو چې هارون بچای تاسو ته وړاندې کوي.
قدرمن اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه قبول کړئ. مینوالو د اردو ژبې وتلی سندرغاړي د غزل شهنشاه مهدی حسن د روان میاشتې په 14 نیټه له دې فانی دنیا څخه استرګې پټې کړې. د نوموړي په مړینې د اردو، پنجابۍ او پښتو ژبو هنرمندانو یو رنګ ویرو کړل او دا یو نه جبرانیدونکې زاویه وبدله. مهدی حسن که څه هم د اردو غزل ویلو لپاره شهرت درلود، ولې د فن لمنې دومره پراخه وه چې ویل کېږي په پاکستان سربیره د افغانستان او هند موسیقي هم له اغیزه بچ پاتې نه شوه. د دې اونۍ په سندرو امیل کې به قدرمنو د پښتو د وتلیو سندرغاړو او موسیقارانو له خولې د مهدی حسن د هنري عظمت په هکله ډېر څه واورئ او خبر به شئ چې هغه کوم عوامل وو چې نوموړی د موسیقۍ د فن معراج ته رسولی و. د دې ترڅنګ په خپرونه کې مې درلاده د نوموړي له بې شمېره مشهورو غزلو او فلمي سندرو څخه سو نمونې هم راوړي چې په پیل کې درته دا یو دروروم.
خوشبو کی طرح میں
خوشبو کی طرح خوشبو کی طرح اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کے
نوریدن کو مدل شوی موسیقار او سندرغاړی ماستر علی حیدر وای چې د اردو ژبې ویونکو او هم پښتنو ک غزل پی جندل دی ور سره مینه پیدا شوی دا نو یو ډیر لوی لاس پکې د هغه لوړ هنري استعداد دی چې مهدی حسن ته خدای ور کړو.
مهدی حسن دا سه یو شخصیتو کتاب ته د خبره اندازې وی لکه د سره یو دور پورا تړلې ده د سره یو پورا سلسله لکه یو صدی زبداو ما ځکه چې د در اردونو مخکې دا سه یو دور چې د خیال او د دور چې ورته وای کافی یا ټومری د دغه یو سلسله روانه وا بیا دا واحد شخص دی چې ډیرالو د دپ وجه باندې خلکو غزل پیژندل یو خو د کمال دا و چې د غزل ادایګي ډیر زیات پختګۍ سره ډیر یو نظم ضبط ورته وای دغه سره بلکې الله تعالی په دا باندې یو بل فضل دا کړو چې د اواز ډیر په سور کې بیا دې سړي هغه سور سره دومره محنت کړو چې د په اواز باندې به څومره لن تاسو ډیر خوشاله کې پلو شاکر دغه یو غزل دوی ویلې کو بکو چغه سنت د خلینا لکه ولې خلکو په خپل شو چې د په اواز کې سوز او گزار دومره فن او چې کم از کم د غزل لغه انداز پیدا کړو چې واقعي خلکو ویل چې د غزل وای ډیر خاص سندرغاړي هندستان کې یا افغانستان کې یا زموږ دلته پښتانه چې څنګه دي غزل پیژندل دي یقینا د دې سره ډیر یو لوی خدمات دي ډیر لوی کنټریبیوشن دي د دې سره زما په خیال باندې د مهدی صاحب کومه چې د موسیقۍ د پاره د موسیقۍ د دنیا د پاره د پښتون د پاره د پنجابی د پاره د هر یو هغه سړي د پاره چې هغه د هنر سره تړل شوی خلک دي او د اوریدو سره د شوق لري یا د کولو شوق لري نو دا ډېر لوی یو کمه ما ځکاري او ما په خیال باندې چې دا کله مې دې صاحب د زړه د کېدلو خبرو کو چې داخله به څنګه پوره کیږي نو ما ته خدا څخه ځکه سمه ښکاري چې نن سبا څوک دومره دې طرف ته مایل نه دی او نه دې طرف ته دا خیال ته چې ورته لپاره څه کول دي نو یو خواږه مې دې صاحب اواز دې سور کې بل خو دا مهنت دی ورو دا خدمات دې دي
اس نے جلتی آ گئی تاثیر روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کے روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کے اس نے خوش
خبریدون کو ماستر علی حیدر چې په خپلې د پښتو د ګنډش میر فلمونو لپاره موسیقي ترتیب کړی دا زیاته وی چې د مهدی حسن آواز او هنر د اردو فلمی موسیقي په میدان کې هم نوی او زیات خ رجحانات را مخ تک تل او په دغه لړ کې د نوموړي کار او زیار د ډېرې استاینې وړ دی.
قدرتی یو خدای سړي په واسه کې کمال دا و چې د دغه ادایګي او د آواز انداز داسې و چې په کوم صحیحو باغه پرفورم کېدو نو تاسو به یقین سره دا فکر کو چې دا آواز د دې سړي دی. دغه سیده مې دې ته خدمت د فلم انډستری د پاره ډیر زیات دي او هغه وخت دغه خوش قسمت دا و چې ټول فلمونه به ډیر زیات ښه فلمونه جوړېدل اصلاحی فلمونه بو جوړېدل رومانی فلمونه بو جوړېدل یقینا یو مقصد دی نو دغه د پاره د مهدی صاحب غوندې آواز ډېر ضرورو د ښه شاعرۍ ادورو که په یو ښه آواز باندې ښه شاعري ونه ویلې شي نو د ښه شاعرۍ هم مقصد نشته دی نو هغه وخت کې د فلم شاعري ډېره ښه وه د فلم میوزیک ډېر تکړه تکړه موسیقاران لکه تاسو ګورئ هغه وخت کې روبن گوش انیسار بزمی ماسټر عبدالله ماسټر عنایت دغسې ورسره چې دی وزیر افضل صاحب شو ورسره خلیل احمد صاحب شو ډېرې نامې داسې دي چې هغه د نه هېرېدو نامې دي نو د ده خوش قسمتي دا وه د دې څه دي چې دلته ښه شاعران ښه موزیک ډایرکتران ښه موسیقارانو سره د ده لاینو او د هغوی قسمتي دا وه چې د مهدی صاحب غوندې آواز ورته و
میں کس لیے جیتا ہوں شاید کہ کبھی مل جاؤ کہیں میں کس لیے جیتا ہوں جینے کا مجھے کچھ شوق نہیں جینے کا مجھے کچھ شوق نہیں بس وقت گزارا کرتا ہوں کچھ دیر الجھ کر یادوں میں دنیا سے کنارا کرتا ہوں مرتا بھی اسی کی خاطر ہوں میں جس لیے جیتا ہوں شاید کہ کبھی مل جاؤ کہیں میں اس لیے جیتا ہوں میں ہوں کہ سلگتا رہتا ہوں میں ہوں کہ سلگتا رہتا ہوں بجھتا بھی نہیں جل تڑپتا رہتا ہے رکتا بھی نہیں چلتا بھی نہیں جینے کی تمنا مٹ بھی چکی پھر کس لیے جیتا ہوں شاید کہ کبھی مل جاؤ کہیں میں اس لیے جیتا ہوں
خاغلی اوریدونکو د پښتنو یو بل وتلی سندرغاړی گلزار عالم هم په دې اندې چې د مهدی حسن د غزل ویلو ځانګړي انداز پښتو موسیقۍ ته هم لاره ایسته ده چې د په خبره د پښتنو د راتلونکي نسل سندرغاړي به پرې خپل سفر ته دوام ورکړي
بعض خلک چې ګم دي نو هغه پیروي مثال لري شوده لاندې پاتې پیروي بره کوي داسې خلک ډېر کم دنیا کې راځي چې هغه په زړونو باندې راز کوي زما سر لیدل کتل چې کوم دین هغه په 1901 تیم کې شوی په لاهور کې د بچپن نه د دې आवाज زما ډیر زیات خو سمرا سر چې اردو کې ورته وي نیبانا ز نه غنم چې په دې کلونو کې چې نورمن پیدا شوی دا هغه مرګ زار خبر ده ټول موسیقۍ ده پر د اردو دا کومه وطن د نور جبو موسیقی دا هغه د پاره خو د غم خبر خو به شګه ده نو یو د سګل سکول افتار تو چې هغه افغانستان ته کلر شو مونږ شناس په خاص توګه مې د سکل سګل په سکول افتار کې دغه تو دلته چې به مونږ راشو نو د میډیسن څخه خپل سکول افتار تو یو هغه کې سره فرست کوم نه نو هغه خیر محمد سے باواز د هغه आवाज تسلسل دی دا میډیسن سے اثرات په هغه باندې ډیر کړینو نه چې هغه زموږ په موسیقۍ باندې هم لا تر اوسه تده اور روان وختونو کې هم ظاهر ده چې ویبا وازونه پښتو موسیقي باندې بګیدا
جیت لے جا جیت لے
جا سګنا تھا بول
جیت لے جیت لے جا
درمنو گلزار عالم د پښتنو یو له هغه هنرمندانو څخه دی چې مهدی سنت باقاعده شکر ورکړی وو او د موسیقۍ زده کړې تر لاسه کړې دي. نو موږ له خدای بخلی سره د تیرو کړو وختونو ځینې خاطرې له مشال ریډیو سره شریکې کړې دي.
بل صغیر چې کوم موسیقي دا لږ ټاټونو شي کوم دي هغه ماته هغه خوري دي چې دا ټاټونو دي بچي لږ د سر لګولو طریقې چې کوم دي سر لګر څنګه سره لګي او بیا دا راته وایي چې بچي چې کوم نو یو سر اونیسا سر دے سامو کرل کرو نو بے نور سرو نا دخپل دماغ نا دخپل ذہن نا لٹاوا سا رے لٹاوا سی رے کم زکی دا گندار کم زکی دے مدم کم زکی دے پنچم دا بسی سا نا سا پوری دا سر سرو نا دخپل ذہن نا گورا او بل غٹا ہوا کیا چکم دے نو دے یو سل وردلیوں والا آورتا نو دے اشپاس دی دا چاٹوڑائی کرے ہوا نو ال تدوی چکم دے نو ٹکی روڑے وی دیر زیاد موسیقی اوپا کی جمعام دا سی نشو پڑے او بل اگر سر چکنے ہو اگر کی پیاز جوڑے زیاد نو اگر پیاز ہم میری سے بخور لے لاؤ ٹکی چکم دے اگر مو خوڑے تو بل اگر زدوی پر ریڈیو کی چکم دے نو سکار نو مات لگا بسی ریڈیو تو زول تا سکار دے زور سر کیا اس تا مونما ورکے مل خان صاحب مل بیگا ہوتا سو مل جاگا سی چٹنی مو کھوڑا لا و چٹنی کی پیاز مو ہوتا سو چکم دے نو آگا پکی وی آگا کی مرسکی مو دا مو کھوڑا نما تا بل بچے ہوئی ریاض کوا محنت کوا و عرص خورا نو یا دا ستا پا آواز بے اثر نکی یا وہ کلکار چکم مورتا ہوئی دا ہوئی دمر بے مضبوط شی اگر پریکٹس سر چیدے من بے اثر اس دا بازی شین اثر نکی
کیسے کیسے لوں ہمارے بچے کو جلن دیا جاتے ہو اپنے اپنے غم کے فسانے غم کے فسانے ہمیں سنا آؤ جاتے کیسے کیسے رہتے ہیں دل کی بات نہیں کہتے سب کی سن کر چپ رہتے ہیں چپ رہتے ہیں چپ رہتے چپ رہتے 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 دل کی بات نہیں کہتے آتے آتے جینے کے بھی رات
گران اوریدن کو گلزار عالم چون مهدی حسن سره ل نږدې لیدلی کتلی دی نو وای چې منز گزارا او د بشری خواخوږی د اعلی صفاتو لرونکو کس وو.
ما ته بختل راتي مې دا خبره کړې و چې بچي مونږه افغانستان خلک یو د سحر موس د مونږ نه قضا شو چې مونږ د شپې مونږ پروګرامونه کوو دا وخت پوری ویښي وو د درو بجو پورې خو دا صدر مونږ زخمه خکوا او ما بختل دې کتلې دی چې دغه سره کتب نما و سره او هغه کې خو د سردان نکړو مونږ یو کړو بکه دا پرٹیکولر پروگرام میں سحر ٹائم کے ختم شونے بعد سحر منظم کولو بل دی شفیق انسانو غصہ پکی دے رہنا ہوا
ډیر بردبار سړی او ډیر زیات ښه انسان و. دسم شوی دی چې گرمی دی دشی دی ماں اور چاپی کڑے دا چاپا چاپا کی دی دشی دی اور گرا پاس دی دی ہما چاپی نہ پرے سے بیچلا پاس دے دے سی دا سکے دگو دشی ما تو پاس دشی ہما چاپی دا لگو نوں بیر دی سارے تو اگانے رات او کڑے چھتے دے کام ہے وہ کمرہ میں کڑے رہ جات نو دی جات وہ کیا تھی کم نے نو ما مستر تو لشی دی کلا کلا دی زور فرما است نو ما سن سیز دکڑی دی غرا غرم پہ خوات آج تو ہے صحیح
پیار سے پیر صحیح تیری آنکھوں میں کوئی پیار کا پیغام نہیں تجھ کو اپنا نام بنایا تو میرا نام نہیں تجھ کو اپنا نام بنایا تو میرا نام نہیں ٹکرایا تھا جس دل کو کسی کی خاطر آج اس دل میں بغاوت کے سوا کچھ بھی نہیں جن سپنے تھے تیرے پیار کے اے جان وفا آج ان آنکھوں میں نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں پیار کی تجھ کو اتنا نہ جلایا تو میرا نام نہیں تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں
غوریدن کو گلزار عالم دے ٹکی تپ اشارے چ دو اردو او ہم د پختو موسیقی د استادانو د مرگ په صورت کې د دوی علم او تجربه هم له خاور سره خاور شي له حکومتي دارو غواړي چې د غستر هنرمندانو کړي کار او زیار په کتابی شکل کې محفوظ کی
لکه څنګه چې په یورپ کې دی یا په امریکا کې دی چې هغه لیکل شوی موسیقي چې ورته وي نوټیشن چې ورته وي هغه کې دا موږ ولیکو او په کتابی شکل کې دا چاپ کو او شایع کو خو د بده مرګ نه دلته چې کوم دی قسمه کوششونو کله د دې ستاینه نه ده شوی مرګ هم برحد دی دا وی نو چې دوی دغه چې کوم تجربې دي او چې کوم دوی د عمر چې دوی حاصلې کړي دي په مختلفو وختونو کې یو بل ځینه نو لږ لږ چې سړی د استادانو دغه شیونه چې کوم دي دا ځان سره ساتي او په کتابي شکل کې ورسره وي محفوظ وي نو دا روان نسلونو لپاره به ډېر زیات یو ګټوره خبره وي مزل سائل سے بھی اشیر سے کمنے نو یو کتاب و خود ہوندہ گدا گا تو اس واخر کی غیمہ زمان نا پس زمان راتون کی نسل زمان کبرونا کپا کانو باندے انہیں وشتل دا با واقعی دے وشتل میں صدای دے سادا و شریفان خرکوی
قدر منو په خبرونه کې مو واوریدل چې د مهدی حسن مړینه د موسیقۍ دی او لوی او زلنده دور مړینه ده په خپل نوموړي هم خای د احمد فراز یو شعر لا د خپل आवाज د خپل په ورکولو هم دغه دردونکي حقیقت ته اشاره کړې وي د شعر مفهوم سره داسې جوړیږي چې موږ دواړه کده اوس سره بیل شو نو کېدل شي چې په خوب کې بیا کله ووینو مینوالو دروخات مهدی حسن په جادوګر غږ له هم دغه یو شعر سره در نظر هارون بچا اجازه غواړم خا د بریالي اوسه
اب کے ہم چلے تو شاید کبھی خوابوں ملے ملے تو شاید کبھی خوابوں ملے جس طرح جس طرح سوکھ پھول کتاب ملے تو شاید تو شاید
کبھی خواب ملے